رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز واورئ.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان طالبان وهڅول چې د داعش په خلاف مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان مسلم لیگ ګوند نواز د چارواکو نه غوښتي دي چې نواز شریف دې د زندان نه روغتون ته انتقال شي، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران جمهور رئیس ته خبرداری ورکړی.
په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې په شمال کې د جنبش د پلویانو مظاهرې پای ته رسیدلې دي.
شب ساعت تقریبا یک نیم بجه دوباره شب بعد از پای کوبی رقص تکدیم بعد از وقت خیمه را برداشتیم.
افغانستان تا ایران د تیل و صادرات 2% زیاد شوی دی.
آخره که چه بودوی بانی تاجیرات دی دوی دا نفتی مواد افغانستان تا زیاد ورکی.
ده دی اونو رو مطالبون مخ که ده نره خبرون باوری چه عاشق الله رحیم زوی وای.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قومندانۍ د قومندان جوزف ووټل سره د انتخاباتو د امنیت، د سولې، د بین الافغانی مذاکراتو، د امنیتی او دفاعي ځواکونو د تجهیز او لا پیاوړتیا او تروریزم سره د ګډې مبارزې په هکله خبرې کړې دي. نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې باید ټاکنې وشي شفافې او عادلانه وي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان تاییدوي چې طالبان د داعش سره مبارزه کوي. جنرال جان نیکلسن طالبان وهڅول چې خپلې دې مبارزې ته دوام ورکړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان په راپور کې اوري.
د ناټو د قاطع ماموریت په قومندانۍ کې نن مازدیګر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو او د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندانانو وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې نه په اندېښنه کې دي، خو دا ډله ځپل شوې ده. جنرال نیکلسن وویل له داعش سره د طالبانو جګړه هڅوي.
موږ د داعش په اړه زیاته اندېښنه کې یو او د دې ډلې په وړاندې سم اقدامات کوو. طالبان هم له داعش سره جنګیږي. موږ دا هڅوو. داعش باید له منځه یوړل سي. دوی ته د افغانستان په آینده کې ځای نشته.
د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل چې افغانستان ته راغلی وایي افغانستان ته له عراق او سوریې نه د داعش جنګیالیو راتګ به ممکن وي، خو په لویه کچه نه دی. جنرال ووټل په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. وی ویل چې دا هیواد باید زیات څه وکړي.
خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د میدان وردګو په ولایت کې اعتراض کوونکو د والی د دفتر دروازه تړلې ده، او دغه ولایت د ښاروالۍ په ګمارنه کې یې د شفافیت، د ټولو قومونو سیاسي ګډون او د متوازن انکشاف غوښتنه کړې ده. دغو اعتراض کوونکو ویلي دي چې په رسمي مکتوبونو کې باید د میدان وردګ نوم هم ولیکل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د افغانستان، امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت شورا په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره ابوظبي ته تللی. په عربي متحده اماراتو کې د دې غونډې هدف د څلورو هیوادونو ترمنځ د سولې بهیر د پیاوړتیا، د ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکارۍ زیاتول دي. د طالقان، جوزجان او فاریاب د ښارونو په لویو لارو او کوڅو کې د جنبش د طرفدارو لخوا خیمې وهل شوې وې چې تېره شپه د دغه ګوند د طرفدارو له ټولو ښارونو نه دغه خیمې لرې کړې دي. په دې هکله راپور هم لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند وایي چې په زندان کې د مخکنی صدر اعظم نواز شریف روغتیایي حالت مخ په خرابېدو دی او باید هر څومره زر چې کیږي روغتون ته دی یوړل شي. د پاکستان مسلم لیگ ګوند ویان پرویز رشید ویلی دی چې د ښاغلي شریف روغتیایي وضعیت بیخي زیات د اندېښنې وړ دی. ګوند ویلی دی چې د نواز شریف علاج دی د خپل ډاکټر د څارنې لاندې وشي. مخکنی صدر اعظم نواز شریف د زړه ناروغي لري او په 2018 کال کې په لندن کې د زړه عملیات هم کړی و. هغه د همدې میاشتې په 14 نیټې د اداري فساد په تور د 10 کلونو لپاره زندانی شه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ته خبرداری ورکړی چې د امریکا له تهدید کولو څخه دی جدا ډډه وکړي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ایرانی رهبرانو باندې د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپیو د اعتراضي وینا نه وروسته نن په ټویټر کې خبرداري ورکړی دی. جمهور رئیس حسن روحاني پام کوه چې هیڅ کله بیا امریکا ته ګواښونه ونه کړي، کنه نو تاسو به هم د هغو عواقبو سره مخ شئ چې مخکې څو ځلې په تاریخ کې لیدل شوي دي. موږ نور داسې ملک نه یو چې ستاسې پارونکې خبرې تشدد او مرګ وزغمو. احتیاط کوه. جمهور رئیس حسن روحاني امریکا ته ګواښ کړی و چې د زمري د لکۍ سره لوبې مه کوه، ځکه چې دا لوبه صرف پښیماني لري. امریکا باید په دې پوه شي چې ایران سره په سوله کې ټولې سولې پرتې دي او د ایران سره جګړه د ټولو جګړو نه لویه جګړه ده. خارجه وزیر مایک پمپیو په کالیفورنیا کې د رونالډ ریګن په کتابخانه کې خلکو ته وینا کې ویلي و چې په ایران کې حکومت ایرانی ولس ته داسې دی لکه یو وحشتناک خوب. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. په هند کې د خلکو یوې قهرېدلې ډلې یو 15 کلنه مېرمن په دې تور وژلې ده چې شک پې کېده د ماشومانو د تښتونکو د ډلې غړې وه. پولیسو یې پېښه د مادیا پرادیش په ایالت کې شوې ده. پولیسو د پېښې په تړاو 14 تنه نیولې دي. د هند سترې محکمې چارواکو ته امر کړی چې د بدماشانو او قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو د مخنیوي لپاره دې جدي پام وکړي. لږ تر لږه 15 کسان یوازې په دې تیرو دریو میاشتو کې په هند کې قهرېدلو خلکو وژلې دي. برتانی د امریکا نه غوښتي دي چې د هغو دوه سختدریزه برتانویانو د نه اعدام کولو ډاډ دی ورکړي چې په سوریه کې نیول شوې دي. د برتانی د ټلګراف ورځپاڼې ویلي دي چې د کورنیو چارو وزیر ساجد واجد د امریکا د لوی څارنوال جیف سشن نه غوښتي دي چې د دغه دوه برتانویانو د نه اعدام کولو ډاډ دی ورکړي. دا دوه کسان په سوریه کې د جګړې پر وخت نیول شوي دي او د همدې کال د پیل را په دیخوا په امریکا کې بندیان دي. برتانیا د پخوا راهیسې د اعدام د سزا سره مخالفت لري. او وروستۍ خبر دا چې یو کس د کاناډا د ټورنټو په ښار کې په یو رستوران کې په خلکو ډزې کړې دي. 14 تنه یې ټپي کړي او دوه یې وژلې دي. برید کوونکی د پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې برید کوونکی څوک و او یوازې همدومره ویلي دي چې 29 کلن و، خو پولیس وایي دا خبره نشي رد کېدلی چې ښایي دا یوه تروریستي پېښه وي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د سټوډیو نه نشریږي. درنو ریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې د جنرال دوستم د بیرته ستنېدو سره په تخار او نورو ولایتونو کې د دوستم طرفدارانو په سړکونو باندې خپل وهل شوی خیمې ټولې کړې دي. خو د دې ورور مطالبونه مخکې یو رپورت لرو چې د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری را لېږلی دی او وایي چې د سوداګرۍ او د صنایعو د خونې چارواکو ویلي دي چې په ایران د امریکا د نوو اقتصادي بندیزونو نه وروسته افغانستان ته د ایران د نفت صادرات زیات شوي دي.
د سوداګرۍ صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزیا وایي چې پر ایران باندې د امریکا د نوو اقتصادي بندیزونو وروسته له ایران څخه افغانستان ته د دغه هیواد صادرات زیات شوي. خانجان الکوزیا امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د روان هجري شمسي کال په لومړیو درې میاشتو کې افغانستان ته د ایران په صادراتو کې تر 12% پورې زیاتوالی راغلی.
اخره کې چې په دوی باندې تاجرات دي، دوی د نفتي مواد افغانستان ته زیات ورکوي او سره دغه کړي دي د زیات نفتي مواد راځي. په خوای موږ له ګاز نه راکو، اوس ګاز هم راکوي. نو په دغه باندې ز فکر کوم چې دا سید لا سونه تر 12% پورې به زموږ تجارت تر سره دا پښوي.
خو د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی د شمیرون لمخي وسام افغانستان سره د ایران پرتله د پاکستان د سوداګرۍ کچه لوړ ده. د خانجان الکوزی دی وینا لمخي په تیر 1498 هجری شمسي کال کې افغانستان د پاکستان سره د 1,203,000,000 ډالر پرځخ راکړه ورکړه کړی ده. خو په دغه موده کې د ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 1,202,000,000 ډالر ته رسیدله. خانجان الکوزی وی نو پاکستان د دغه هیوادولو لاري افغانستان ته په کاچاکی لارو سوداګري هم حسابي او افغانستان سره د خپل راکړي ورکړي کچه لوړه خي.
زمنګ صادرات هم د پاکستان سره زاپه شوې دي. مقصد زمنګ په 13 کال کې او دا اوس په 9 کال کې تقریبا په 100 کې 50% ټول صادرات زمنګ پاکستان ته ځي. لویترین مارکیټ د تازه میوې او د سبزی او په 70 شاد د ډبرو د سکرو او د تالکو او د مدني موادو زمنګ پاکستان دی.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی چارواکي وې د 2016 میلادي کال راهیسی د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخانیمي د ټول نړۍ سره راکمه شوې ده. د 2016 کال پورې د افغانستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارد ډالر ته رسیدله، خو کله چې دغه هوا څخه په زیات شمېر بهرني ځواکونه ووتل ورسره د سوداګرۍ کچه هم نیمایي راپرېوته. د سوداګرۍ اوسنیو د خونی د شمېرنې له مخې اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 8 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د وزارت د ارزونو له مخې په تیر میلادي کال کې دغه هیواد د سوداګرۍ کچه د 2014 کال پر تلسه باندې 1 میلیارد ډالر زیاته شوې وه. د دغه وزارت ویان مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په 2010 کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه 8 میلیارد او 400 میلیون ډالر ته رسېدلې وه.
له
نیکه مرخه د دې تر څنګ زموږ د صادراتو کچه هم ښه شوې ده. تیر کال د وړم کال په پرتله زموږ په صادراتو کې 1.98 میلیون ډالر زیاتوالی راغلی و.
ښاغلي کوکندي وویل اوس مهال د افغانستان د صادراتو کچه 800 میلیون ډالر ته رسیږي. افغان حکومت تمه لري چې د هوایي دهلیزونو له لارې چې د یو شمېر هیوادونو سره پرانیستل شوي د افغانستان د صادراتو کچه به هم لوړه شي. د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې افغانستان د هند، ترکیې، کازاکستان او یو شمېر نورو هیوادو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې په ترڅ کې د افغان سوداګرو مالونه نسبتا په ارزانه بیه بهرنیو هیوادو ته صادرېږي. غالۍ، وچه او تازه میوه او طبي نباتات بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د صادراتو مهمه برخه جوړوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان د ژغورنې په نوم نوی سیاسي ائتلاف به هم زر له منځه ولاړ شي او کوم اهمیت یا تاثیر نه لري. خو اول راځو دې مطلب ته چې د جنرال دوستم د بیرته ستنېدو سره په تخار او نورو ولایتونو کې د دوستم طرفدارانو په لاړو سړکونو کې وهل شوې خیمې ټولې کړې دي. بازارونه او لارې چې بندې شوې وې هغه بیرته پرانستل شوې دي. خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی دی.
تیره ورځ مازیګر مهال د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم بیرته افغانستان ته راستون شو او له خپلو طرفدارو یې وغوښتل چې په ولایتونو کې مظاهرې پای ته ورسوي. د تعلقانو د خار په لویو لارو او کوڅو کې هم د جنبش د طرفدارو لخوا خیمې وهل شوې وې چې تیره شپه د دغه ګوند طرفدارو له خار څخه درول شوې خیمې ټولې کړې دي. دولتي ادارې او د بازار تړل شوې برخې پرانیستل شوې، خو کاروباري خلک او دوکانداران وایي چې په تیرو 15 ورځو کې زیات تاوان کړی. د تعلقان خار یو تن دوکاندار محمد رحیم وایي چې په تیرو 15 ورځو کې 50,000 افغانۍ تاوان کړی. هغه زیاتوي چې ځینې هغه سودا چې باید زر خرڅ شي وای خرابه شوې ده.
کاروبار نه وسته مې 5000 روز 6000 روز
مظاهرو 15 ورځې دوام وکړ. کاروبار پکې نه و. په دغه ورځو کې یوازې ما 50,000 افغانۍ تاوان کړي. هغه زیاتوي چې مظاهرو کې باید عام ولست زیان و نه وړي، خو دغه مظاهرو د تعلقانو خلک ډیر زیان من کړي دي. مظاهرې باید سوله ییز وي او په داسې ځای کې مظاهرې وشي چې عام خلک او کاروباریان پکې زیانمن نشي. د جنبش د ګوند یو تن غړی انا مراد وایي چې د مظاهرو درول شوو خیمو ته یې تلویزیونونه راوړي وو او له هغه ځایه یې د خپل مشر د راتګ ژوندۍ خپرونې کتلې. انا مراد زیاتوي چې په شمالي او شمال ختیځو ټولو ولایتونو کې تړل شوي لارې، بازارونه او سوداګریز ځایونه چې د دوی د مظاهرو په جریان کې تړل شوي وو بیرته پرانیستل شوي دي. په تخار کې د جنبش د ګوند یو تن طرفدار عین الله وایي چې تیره شپه یې د مظاهرو په خیمو کې له خوښۍ، ګډا او موسیقۍ له اورېدو وروسته خیمې ټولې کړې دي او د ښار تړل شوې برخې پرانیستل شوې دي.
ساعت تقریبا 1:30 دوه شوه بعد از پای کوي رقص تکبین بعد از وخت خیمه را برداشتیم.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال بیرته افغانستان ته راغی او دوی خوشاله دي. د شپې 1:30 یا 2 بجې له ګډا او رقص وروسته خیمې ټولې کړې. د جنبش ګوند د مظاهرو پیل له فاریاب څخه وشو چې پکې د ولایت ودانۍ او دولتي موټرې وسوځول شوې او د اقینی بندر د سوداګرو د تجارتي مالونو د صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوی و. په سمنګان کې هم څو ځل د کابل مزار لوی لار وتړل شو او په تعلقانو ښار کې هم د یوې اونۍ لپاره د بازار یوه برخه تړل شوې وه. په دغو مظاهرو کې چې تقریبا 10 ورځې دوام وکړ، د فاریاب ولایت ځینې دولتي ودانۍ سوځول شوي او هغه تجارتي لارې او بازارونه چې بند شوي وو بیرته خلاصې شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي همداشان ځنې کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د ژغورنې په نوم د نوي سیاسي ائتلاف اعلانېدل به کوم خاص تاثیر ونه لري او داسې ښکاري چې دا به هم زر له منځه ولاړ شي. د ازادۍ راډیو د همکار رحمت الله افغان راپورټ واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د روانو چارو ځینې کارپوهان وای تجربو ثابته کړي چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډیر ځله شخصي سمتي او ګوندی ګټو ته په پام سره رامنځته شوي چې همدې مسایلو ته په پام سره یې هم عمر لاندوي. دوی وای کله چې کوم ګوند په خواني چارواکي یا هم په حکومت کې داخل کسان خپل ګټې په خطر کې وویني دغه ائتلافونه جوړوي چې د ګټو په خوندي کېدو سره بیا ائتلاف ته شا کوي او نوموړی ائتلاف خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د ولسی جرګې غړي نادرخان کټوازی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ژغورنې د نوي جوړیدونکو ائتلاف د غړیو په خبرو کې سر له اوسه تناقض موجود دی.
تاسو د دوستم خبرې کوم اورېدلې وي چې ما څه کو دي اته خبرې د دوی د خبرو کې هم ډیر داسې مزید او نقص سره یعنی انور دوه ډیر تیز روان او دوستم خپل باندې ډیر خبرې ډیر نرمې وي لدی دا عالمي چې دوستم به کېدا شي چې له حکومت سره کوم معاملې کړي وي. زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلیږي او دغه به هیڅ تاثیر نه ولري بلکې زه هم دغه ائتلاف پاتې نه شي.
تیر کال د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف جوړ کړ. عطا محمد نور تیر ورځ له ترکیې نه د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په غونډه کې وویل چې ډیر ژر به دغه ائتلاف د خپل موجودیت اعلان وکړي. هغه وایي په ډیر نږدې وخت کې د دې اونۍ په وروستیو کې به د افغانستان ژغورنې لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان په ټولو قومونو سازمانونو او ګوندونو پورې اړه لري اعلانېږي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وویل دوی هڅه کوي چې دغه ائتلاف نور هم لوی کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای په ولسواکو ټولنو کې د ائتلافونو رامنځته کول یوه طبیعي خبره ده چې ځینې یې له جوړېدا وروسته ژر له منځه ځي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل امکان لري چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف هم ډیر ژر له منځه ولاړ شي. دا چې ولې ښاغلی رنجبر یې په اړه وایي
تر ټول مهم لابل دا دی چې دغه ائتلافونه په شمول د نوي ائتلاف چې اوس جوړ شوی دی دا په موقتي او ګذرا او ډلیزو ګټو باندې ولاړ ائتلافونه دي. په دې کې هغه عام ملي ګټې او بنسټیز اصول او ارزښتونه مطرح کېږي چې ولس
د ولسی جرګې غړی نادرخان کټوازی وای په دغه ائتلاف کې داسې کسان راټول سوي دي چې په خوا یې هم ورته ائتلافونه کړي وو خو له دوه درې غونډو یې زیات عمر نه دی کړی. کبیر رنجبر وای ائتلافونه باید ملي ګټو ته په پام رامنځته شي چې د ولس له پراخ ملاتړ او هرکلی سره مخ شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د بارنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د غیر قانوني سختدریزو ډلو برخه اخیستل د اندېښنې وړ خبره ده. واشنگتن ویلي دي اسلام آباد ته ویلي چې د هغو کاندیدانو په هکله اندېښنه لري چې د دهشتګرو ډلو سره اړیکې لري. د خبر تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو او د متحده ایالاتو د ترهګریز په لیست کې شامل حافظ سعید په اسلام آباد کې په یوې ټاکنیزې غونډه کې د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د هغه د ګوند ملي مسلم لیگ د راجستر کولو نه ډډه وکړه خو هغه خپل کاندیدان د الله اکبر غورځنګ تر نامه لاندې راټول کړل. دغو کاندیدانو په خپلو پوسترونو کې د خپل رهبر حافظ سعید عکسونه لګولي او په کارا ډول خپل تړاو ورسره سرګندوي.
پچھلے 5-6 مہینے میں جماعت کا یہ فیصلہ تھا
زمونږ مشر یوازې 15 میاشتې مخکې په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه وکړه خو موږ له خلکو ډیر ښه جواب ترلاسه کړل. خلک له نورو سیاسي ګوندونو ستړي دي. دغه ګوندونو یو هم د عامو خلکو غوښتنې نه دي پوره کړې.
بل ډله سپاهي صحابه ده د زرګونو شیګانو په وجلو تورانه ده او بندیز پرې لګیدلای خو اوسې کاندیدان د اهل سنت او جماعت تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. د دغه ګوند مشر نوم محمد احمد لودیانوی تیر میاشت د څار لسخه لری شو، شتمنۍ آزاد شوې او سفری بندیز هم لری کړای شو. د پاکستان امنیتی ادارې په دې فکر کې دي چې دغه ډلې په عمومي بهیر کې شامل کړي او په دې ډول به په هیواد کې د سخت دریځۍ ستونزه هواره شي. خو څېړونکي وایي د سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیز پلان ته اړتیا ده. هغوی ته په سیاسي ډګر کې ځای ورکول پاکستان په خطر کې اچول دي.
بہت سارے ماڈل موجود ہیں
تر اوسه هغه برداشت هغه احساس چې مونږ او ټول نړۍ لري دا ده چې په سیاسي بهیر کې د هغوی ادغام هیڅ پلان نه ده، برعکس دا اقدام د هغوی نفوذ نور هم پراخوي.
په پاکستان کې لا وړاندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه سیاستوال او پخوانی سناتور افراسیاب خټک وایي
که دا سخت دریځي خلک په انتخاباتو کې بریالي شي او پارلمان ته ورسیږي نو د ترهګرۍ پر ضد به څنګه اقدام کیږي؟ بیا به ویل کیږي دوی نشوای نیولی ځکه چې د ولس استازي دي.
د انتخاباتو کمیسیون له دریو کاندیدانو څخه د هغو ګوندونو سره د خپلو اړیکو د سپینوي غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع دي. خو د دغه کمیسیون ویان په دې اړه چې ولې هغوی ته د کمپاین اجازه ورکړې د امریکا غږ سره له خبرو ډډه وکړه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبې په ورځ ناوخته په ټویټر د ایران جمهور رئیس حسن روحانی مخاطب کو او ویل کل چې هیڅکله متحده ایالاتو ته تهدید م کوه،
بل ځل هیڅکله امریکا ته تهدید ونه کړی، یا به د داسې عواقبو سره مخامخ شي چې ډیر کم کسان په تیر تاریخ کې ورسره مخامخ شوي اوسي. مونږ نور هغه هیواد نه یو چې ستا د جنگ او مرګ بې باکه خبرو ته غوږ شو، ډیر پام کوه.
دا د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی دغه وینا ځواب و چې د یکشنبې په ورځ یې امریکا ته وویل د زمري د لکۍ سره مه لوبیږه که نه پښیمانه بشي.
با دوم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
د جمهور رئیس ترامپ تر ټویټ لږ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کالیفورنیا په رونالد ریګن کتابتون کې په ایرانی مشرانو سختی نیوکې وکړې او ویل د ایران حکومت د خپل ولس لپاره په یو کابوس یا خفصۍ بدل شوی دی. پامپیو ویل امریکا له دې ویره نه لري چې د ایران په حکومت نهایي فشار راوړي او د متحدینو یو غوښتل چې د ایران په حکومت د اقتصادي فشار زیاتولو کې ورسره ملګری شي.
It's why the regime has for decades heartlessly repressed.
دغه چې د لسیزو رئیس دغه رژیم د خپل خلکو د بشري حقوقو وقار او اساسي ازادۍ نه په بیرحمۍ سرغړونه کړې.
د امریکا او ایرانی چارواکو د لفظي شخړې په وخت کې یو شمېر ایرانیانو نن دوشنبه په تهران کې د خپل حکومت او جمهور رئیس ترامپ څرګندونو ته عکس العمل وخوړ.
سالیان سال کې این تهدیدها دو جانبه وجود داره، چه از طرف ایران،
امریکا و ایران د ډیرو کلونو رئیس یو او بل ته ګواه کوي. د جګړې اعلانونه د ترامپ خاصیت دی. فکر کوم موږ باید هغه ته د دې موقع ورنکړو ځکه خلک باید د جګړې او یا بل داسې ناوړه تهدید څخه خوندي پاتې شي. زما په نظر چارواکي باید مذاکراتو په میز سره راټول شي او د امریکا سره خبرې وکړي او د هغوی خبرې هم واوري. دا به یوه غوره لاره وي چې د ترامپ د جمهوري ریاست د دورې تر ختمېدو وخت تیر شي. همدا مذاکرات کول به ښه لاره وي.
کله چې امریکا د ایران سره د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې ووتله، واشنگټن په بهرنیو هیوادونو ټینګار وکړ چې د راتلونکي نومبر تر میاشتې پورې دی د ایران د تیلو واردول بالکل ختم کړي.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د امریکا او د ایران د جمهور رئیسانو د ګواښونو د غټو ټکو او همداشان د خلکو د عکس العملونو غټ ټکي مو واورېدل.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ورېدو ولسوالۍ نه
آشنا راډیو ټولو کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني ډېر سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001000.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. دا
تر 15 کالو کم هم رمشمان واکسین کوي. زه ستاسو قمر ګلی یم.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د مور او ماشوم د صحت مسله یو ډیره مهمه مسله ده او پاملرنه هم په لومړنیو پروګرامونو کې راځي. د فراه د ولایت د عام روغتیا ریاست ویلي دي چې د واکسیناتورانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ځینو اختلافونو له امله د خاک سفید په ولسوالۍ کې د ګوزن واکسین او ماشومانو ته د ستنو لګولو پروګرام کې ستونزې پیدا شوې دي. بل پلو د فراه په ولایت کې یو مور چې هر ځل خپل ماشومان واکسین کړي دي د ټولو میندو نه غوښتي دي چې خپل ماشومان واکسین کړي چې فلج نشي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار خوشحال زلان رپورټ راکړی دی.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې واکسیناتوران د کور په کور ګرځېدو څخه منع کړي دي او ورته یې ویلي دي چې ماشومان باید یوازې په جوماتونو کې واکسین کړی شي چې د همدې اختلافاتو له امله په خاک سفید ولسوالۍ کې واکسین ځنډول شوی دی. هغه زیاته کړه دا ستونزه به د قومي مشرانو په منځګړیتوب حل شي.
مشکل دا دی چې اکثرا مسؤلین یا قومندانان یا کسان چې د مخالفین د قوت ژوند کې دوی حاضر په دې نه دي چې موږ ټیم لار سي د دوی کور دروازې ته کور پر کور وځي او دوی دا پیشنهاد موږ ته کړی چې موږ په شکل د واکسین دی په موجتو کې یا په مکتبو کې په یو محل یا دوه درې محل کې په کلی کې تنظیم شي چې دا خبره موږ وسره نه مونږ منلې او کوشش کوو چې دا پروګرام هغه چې ګایډلاین هغه ستراتیژي او پالیسي موږ ته په هغه رقم کور پر کور ته.
بل پلو دی څلورو ماشومانو مور زرمینه چې هر دوره خپل ټول ماشومان دی ګوزن پر وړاندې واکسین کړي وای اوس ډاډه ده چې ماشومان دی فلج له ناروغۍ څخه ژغورل شوي دي. زرمینه دی ټولو کورنیو په خاص توګه میندو څخه غواړي چې خپل ماشومان دی ګوزن په مټ دی فلج له تلپاتې ناروغۍ څخه وژغوري. زه په لرې پرتو ولسوالیو کې چې هلته دولت حاکمیت نه لري د میندو څخه غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي. په داسې حال کې چې خپل واکسیناتوران پولیو واکسین ستاسو د کورونو دروازې ته راوړي ځکه یوازې همدا واکسین دی چې زموږ ماشومان د فلج له ناروغۍ څخه ژغوري. په همدې حال کې د فراه مدني فعالان هم د تل په څیر ماشومانو ته په وخت د ګوزن واکسین ورکولو خبره کوي. په فراه کې مدني فعال جاوید ګلستانی وایي ګوزن ډیره خطرناک او ساري ناروغي ده چې په دې ناروغۍ مخکې ترخته کېدو یوازنۍ دوا پولیو واکسین دی.
از مهله له ده کورنۍ څخه هغه واردین څخه دا ده چې که دوی ماشومان ته واکسین راځي دي بس په موافق اوسې د دوی سره د خپل ماشومان ته تطبیق کړي تر څو دوی هغه دوامدار فلج ناروغي چې ماشومان پخته کیږي د خپل ماشومان وژغوري.
د فراه روغتیایي چارواکو تل د دې ولایت په نام نو ولسوالیو کې د ګوزن واکسین پر وړاندې د ستونزو یادونه کړې ده او همداشان مخکې کلونه د ګوزن یا فلج پیښې هم د فراه په نام نو ولسوالیو کې ثبت شوې دي.
گرانو هوادوالو ما ته په ماشوم توب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. خو مخکې له دې چې موږ رخصت شو او بل خبرونه پیل شي، همدومره یادونه کوم چې تاسو واورېدل چې د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره څومره ضروري او مهمه خبر ده چې باید ماشومان واکسین شي. د میندو خبرو او تجربو ته هم غوږ ونیسئ چې ماشومان واکسین کړي دي هغوی د فلج د ناروغۍ نه بچ شوي دي. مننه چې تاسو زموږ پروګرامونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.